د امریکا غږ آشنا تلویزیون نشته د خبرونو سرټکی. د امر بالمعروف د نوي قانون نافذېدو اغېز او د نړیوالو اندېښنې. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې ویلي دي چې د دغه قانون پلي کېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي. په لندن کې د بهر میشتو افغانانو ځانګړې غونډه. د بهر میشتو افغانانو د جرګې په بلنې دغه غونډه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار پر حق ټینګار وشو. او په متحده ایالاتو کې د ټاکنیزو سیالیو سرټکی. په دې اونۍ کې د دواړو ګوندونو نماندانو د سخت جنین او د زیږون د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلامونه. نن دوشنبه ده، د وږي 15 نیټه او د 2023 کال د اګست 26مه. زه خایسته سعادت لامه یم. موږ به په خبرونه کې د خپل همکار سید عزیز رحمان څخه د افغانستان څخه د وتلو په تړاو د ولسمشر بایدن پر اعلامیې رڼا واچوو، او له جرمني څخه به زموږ خبریاله هیلۍ اسد د وروستي برید تازه حال هم موږ سره شریکي. له تاسو نه اغلی اسد او عزیز جانه ډیره مننه کوم، په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کابل په هوایي ډګر د داعش ډلې د برید د دریمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې، خو د ده په وینا پر امریکایانو د برید د مخنیوي ژمنه هیڅکله پای ته نه رسیږي. له نن څخه درې کاله وړاندې د کابل په هوایي ډګر د یو انتحاري برید په ترڅ کې څه باندې سل تنه افغان وګړي او 14 امریکایي پوځیان وژل شول. د نورو جزئیاتو د پاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم له سپینې ماڼۍ څخه موږ سره مل دی. عزیز جانه، ستړی مشې. د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه نور جزئیات څه دي؟
خایستجانی، ولسمشر جو بایدن د همدې ورځې په مناسبت، یعنی د کابل پر هوایي ډګر د ابیګیټ باندې کومه چاودنه چې شوې وه، د همدې ورځې په مناسبت یوه اعلامیه خپره کړې ده. او د دې اعلامیه په پیل کې د 14 امریکایي سرتیرو او د وژلو ته اشاره کړې ده، او د هغو څه باندې یا شاوخوا 170 افغان وګړو ته هم اشاره شوې ده چې په دې برید کې له نن څخه درې کاله مخکې ووژل شول. په دې اعلامیه کې جمهور رئیس بایدن د ټولو 14 امریکایي سرتیرو نمونه هم اخیستی دي او د هغوی څخه استاینه کړې ده. او په دې اعلامیه کې ولسمشر جو بایدن دا هم ویلي دي چې د متحده ایالاتونو په تر ټولو اوږده جګړه کې څه باندې 60,000 امریکایي پرسونل ټپیان شول، او څه باندې 2,400 امریکایي سرتیري خپل ځانونه د خپل هیواد د راتلونکي لپاره، د خپل هیواد د ازادۍ لپاره له لاسه ورکړل. په دې اعلامیه کې ولسمشر بایدن دا هم ویلي دي چې نن د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې ده، خو پر دې هیواد د بریدونو د مخنیوي ژمنه هیڅ کله به پای ته ونه رسیږي، او د ترهګریزو فعالیتونو د مختلولو هڅې به ادامه ولري، او د هغو ترهګرو پر وړاندې د عدالت تطبیقول به هم ادامه ولري چې د امریکا پر ضد توطیه کوي. د جو بایدن په وینا دا کار به پرته له دې چې په زرګونه امریکایي سرتیري د هیواد څخه بهر جګړو ته واستول شي تر سره بشي. د یادونه وړ ده چې د همدې ورځې په مناسبت او د دغو 14 وژل شوی امریکایانو د پاره د درناوي په خاطر ساعت مخکې د هیواد په خوانی ولسمشر او د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ هم دلته واشنگتن ته نږدې د آرلینګټن ملي هدیرې ته، چې د پوځیانو ملي هدیره ده، هلته ورغلی و، او ټاکل شوې ده چې نن وروسته میشیګان ته لاړ شي او هلته خبرې وکړي، او دغه برید ته هم کیدای شي چې اشاره وکړي، او د افغانستان څخه د وتلو پر څرنګوالي باندې وغږیږي، او کیدای شي چې کاملا هاریس یعنی خپل سیاله هم پکې ګرامه وباني.
بله، دوی همیشه نیوکه کوي، خو درې کال کېږي چې امریکا له افغانستان څخه وتلې، خو امریکا نن سبا د منځني ختیځ د کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. د منځني ختیځ د وضعیت په اړه تازه څه دي؟
وضعیت پر خپل حال دی، یعنی هغه کوم کرکیچ روان دی همداسې دی. خو په تیرو دوه ورځو کې تر زیاتره د نړیوالو پام د اسرائیل او لبنان ترمنځ کوم وضعیت چې روان دی، یعنی د حزب الله سره، هغې ته متمرکز دی. پرون هم دواړو خواوو پر یو بل ډیر درنی او جدي بریدونه کړي وو. نن هم ریپورټونه ورکړل شوي دي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د وسلوالو پټنځایونه یا موزیګان تر برید لاندې نیولې دي، او حزب الله هم ویلي دي چې د اسرائیلو د یو استخباراتي مرکز یې نن په نښه کړی دی. تر څنګ نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار وکړ چې له اسرائیل څخه د اسماعیل حنیه د وژنو د وژنې غچ به واخلي. خو سپینه ماڼۍ او دلته د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې واشنگټن به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي تر څو دغه کړکیچ نور پراخ نشي په سیمه کې.
بله، د واشنگټن بل هڅه په غزه کې د اوربند لپاره خبرې اترې کوم ځای ته رسیدلې دي عزیز جان؟
د اوربند خبرې اترې په کومه کچه چې روان وو هغه کچه پرون پای ته ورسېده، یعنی د لوړپولو چارواکو په کچه چې په هغه کې د امریکا د استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو هم ګډون درلود. پرته له کومې نتیجې پرون په قاهره کې پای ته ورسېدې. خو دوی ویلي دي چې روانه اونۍ به د ټیټې کچې پلاوی به خپلو خبرو ته به ادامه ورکړي تر څو د اوربند د موافقې لپاره لاره هواره شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان، بریالي اوسئ. بل پلو د پاکستان په جنوبی دیس کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکو ویلي چې زیاتره دغه بریدونه پر پنجابیانو شوي. په یو برید کې لسکونو وسلوالو د بلوچستان ایالت په یو لویا لار سفر کوونکی موټر ودرول او پکې سپاره 30 کسان یې په ډزو وژل. د بلوچو د آزادۍ پوځ بیلتون غوښتونکو ډلې فرانس پرس ته په یو لیګل شوی بیان کې دغه برید مسؤلیت په خپل غاړه اخیستی. جګپوري چارواکي نجیب الله کاکړ فرانس پرس ته ویلي چې پنجاب ته تلونکي موټر تلاشي شوی او د پنجاب خلک په ډزو وشتل شوی. د بی ایل ای په خپل بیان کې ادعا کړې چې یوازې امنیتي پرسونل یې په نښه کړی دي. جګپوري حکومتي چارواکي جاوید بلوچ ویل چې وسلوالو په ورڅیرمه بولان ولسوالۍ کې د ریلګاډۍ یو پل په بمونو الزولای چې دغه ایالت له پنجاب او سند سره نخلوي. لپیخي ورسته نګدې شپږ مړی موندل شوی. د ایالتي حکومت ویان وی چې لستنه د بلوچستان په کلات ولسوالۍ کې هم وژل شوی دی. اوس د افغانستان په تړاو په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله د طالبانو نوي قانون ته خبرګون خودلی او ویلي دي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ویلي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو تونو د ماموریت مشره روزا اوچنبایووا کندهار ته تللې او د هغو کروندګرو د پاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړې چې په خوایې کوکنار کړل. اوچنبایووا په داسې حال کې کندهار ته تللې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د نافذیدو د اغیزو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله روز میری دی کارلو هم خبرګون خوده لري او ویل دي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي او د خلکو په ځانګړي ډول د خځو ازادي به لا محدود کړي.
اخلاق او قانون چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو لخوا خپور شوی په بشري حقوقو او ازادۍ باندې په ځانګړي ډول د خزو پر حقونو لا محدودیتونه لګوي. کچیر پر عمل کول دوام عمومي دغه قانون یوازې نړیواله ټولنې ته د افغانستان د سنیدو مخنیسی.
دا قانون ته په خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي.
د دغه قوانین د پلي کېدو سره طالبان درې پیغام لري. اول پیغام د نړیوالو ته کچیر تاسو مونږ سره تعامل کوي او کنه کوي مونږ دا قوانین په افغانستان کې بپلی کوو. او بل خوا ته د طالبانو د افغانستان خلکو ته هم یو پیغام لري، هغه په دې معنا دی کچیر تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ نه تاسو د یو غلام او برده په څیر بدلته ژوند کوئ. او بل خوا ته هر یو قانون چې دوی وضع کوي هغه ته د شریعت نوم ورکول کیږي. او ښځو ته هم واضح پیام دا ده چې تاسو ورځ تر بله په محدودیتونو سره مخامخ کیږئ. دا په دې معنا ده چې طالبان غواړي چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي.
له بل پلوه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر مشري روزوا اوتنبای وا په کندهار کې د دغه ولایت د ولی له مرستیال سره کتلي او د هغو کروندګرو لپاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړي چې په خواهی کوکنار کړل.
په هیواد کې د جرمي اقتصاد د مخنیوي په موخه اړینه ده چې د کوکنارو د کرکیلې مخه ونیول شي. او دغه پروژه هغه وخت په بریالیتوب سره سرته رسیږي چې همزمان د دغه کښت د توقف سره بزګرو ته د بدیل معیشت پروژې هم وړاندې شي. که چیرې د بدیل معیشت زمینه بزګرو ته مساعده نه شي، دا به په هیواد کې د بېوزلو خلکو او د بېروزګارو خلکو په ګراف کې لا هم زیاتوالی راشي او دا بایستده کیږي چې په هیواد کې د ټولنیز او امنیتي ستونزو موجبه ګرځي.
میرمن اوتن بای وا په داسې حال کې کندهار ته سفر کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د بودیجې د کمښت لویه بیه ښځې پرې کوي. احسان لارې وزای، امریکا غږ، واشنگټن.
همدغه بحث ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنت، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، وی ویل چې ژر به د طالبانو د نوي قانون ارزونه پیل کړي. په دې قانون کې یوه مهمه موضوع د نجونو پر تعلیم بندیز دی چې د تیرو درې کلونو راهیسې له زده کړو محروم دي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلمه د پوهنې وزارت پخواني معین آصف ننګ صاحب نظر اخلو. ننګ صاحب، ډیره زیاته مننه کوم او همیشه مو مهرباني کړې ده زموږ په خبرونو کې مو برخه خسته ده. نو کور ودان نکسه به اول خو استاد ارزونه د دین نیوی قانون پاړه غوړم واورم. د طالبانو د لوړز د کړو وزارت سرپرست ندیم ویلی چې کای چیرې یو څوک د حنفی فقه پړنه کې دا را ثابت کی چې په کتاب کې د خزو د زده کړو لپاره اجازه شته، نو دا مسله به وای ضرور حل شي. استاد جواب دی ته څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تون دینی خبره ده زبا دین پر رڼا کې جواب وایم.
مهرباني سي.
اوله مسله دا ده چې اجتهادي مسله هغه وخت کې چې په یو مسله کې ابهام موجود ولري، د دین په صریح احکام وکړو، د دین په صریح مسایلو کې هغه کې اجتهاد ته گنجائش نشته. د تعلیم فرضیت په ښځینه وو او نارینه وو دا په ټولو آسماني کتابونو کې، قرآن کی، پہ حدیث کی، دا ثابت ہے، یعنی دا سارے حکم دا. پدے کہ اجتہاد تا ضرورت نستا. اجتہاد کو پاگا مسائلو کتا کوئے کہ زو معنائین، یعنی دو دری معنائی او کلمہ ولری او بلا اجتہاد او فتوہ پاگا شکی ضرورت وی چی او پدیدہ نوی، مثلا بانک داری سیستمونا یا اغا میتودونو کی چی اس پا دنیا کی وجود داری او نوی دی دغه ډیجیټل اکونومي او دغه سی ډی مسایل.
بله،
په دې کې مثلا تاسو اجتهاد او فتوا کوي صحیح، اما دین په تاریخ مو کې هغه ثابت دي. دا خو یو زرو پنځه سوه کاله تقریبا، یعنی دا دین را روان ده. په ټولو ادیانو کې تعلیم وجوب معلوم و، په قرآن کې معلوم ده، په پیغمبرانو کې، د صحابه و په دور کې.
کور ودان ننګ صاحب، خدای دې وکړي چې ستاسو خبرې دوی واوري. دا د امر ثانی په تړاو د طالبانو د ژمنې په اړه څه وایي؟ آیا دا د طالبانو پر هغې ارادې د تصدیق مهر نه لګوي چې نه غواړي، په خپله دوی نه غواړي چې کله هم ښوونځي پرانستل شي؟ تاسو څه وایاست؟
خو
په ظاهر
خو که تاسو وګورئ یو شی چې منع سي، خو تعلیم منع کړی ده او منع د انکار په معنا ده چې دوی نه مني او چې یو شی ونه منل شي هغه منع کیږي. په تېر اسلامي عمارت په دورې کې منع و، په دې شل کاله کې د طالبانو په ساعاتو کې تعلیم بند و او په دا درې کاله کې هم بند ده. او دوی صریح دلیل هم نه وایي. اوس تاسې زوایم چې کاش کې اسلامي امارت یو صریح دینی دلیل وایي چې دا غو دینی دلیل باندې موږ دا مننه کړې
ننګ صاحب د دوی دلیل
د مختلف مسایل دی
د دوی دلیل دا دی وایي اوسم علما ور باندې فکر کوي چېړنی ور باندې کوي تر سوچې دغه چېړنی په اثبات ورسیږي وایي اما غوړز به مونږه خوندي پرانیزو خو بل پلو د شیخ قاسم الحکیم چې د سعودي عربستان یو نامتو دینی عالم دی خبرې مې واورې دی غواړم تاسو نظر په دې اړه واورم چې ویلي هغه کسان چې د اسلام په نوم د تعلیم مخنیوي کوي د اسلام نوم په نړۍ کې اصلا بدوي دا په نړیواله کچه د افغانستان په اړه او دغه واکمنانو په اړه څه وایي
اسلام خو د ټول بشریت دین ده د الله دین ده دا څوک نه حساب کوي نه سي دا د سینې چې ته لختل جی براو بس وایي چې زما دغه استنباط دغه مقیاس ده هغه او پنځه اسلامي هیوادونه لرو ازمانونه لرو جامع د فتوا لرو یا مجمع الفقهاء لرو په اسلامي نړۍ کې په مصر کې الازهر لرو په سعودي کې مجمع د فقهاء لرو
بالکل
په نوې دنیا کې لرو په ایران کې لرو په پاکستان کې لرو په منځنۍ اسیا کې لرو په اروپا کې لرو په امریکا کې لرو د مسلمانانو دغه ټولو کې دغه مسله چې دا ماته ستارځو کو چې صریح مسله ده
کا
را به سودې ته چې دوی وایي چې کله ون تمه اجازه وکړي ایا باندې سوي دی علماء او اجماع په اساس دا یعنی علماء او اجماع ټول سوي دا هغه حکم کړی دا کدا دی
بله
او مشر دی او مولا یا پنځو ملایانو مسله دا چې هغه فیصله قانع نه دی پدې حق دا خو د دین مسله دا چې خدای په خاطر دا د قران احکام دا دین باید تر سوال لاندې تر شکل لاندې رانه وسل سي صحیح دا نظامونه بدلیږي را بدلیږي افراد بدلیږي را بدلیږي هم د دین مسلې خو ارزښت احترام اغه باید دین په توګه پاتې د دې دنیا مسلې دي جنگ دا ټکر دا تصادم دا اختلاف دا اغه دې دی اغه په ختمي کې نه
اما
دین خو
دا راته چې د دین حکم دا هغه باید تطبیق بله ما تل ستاسو خبرې اوریدلې په دې مسلې مو تل ټینګار کړی دی ننګ صاحب خو د هر ورځې په تیری دوه چې هر جلکې له درس نه پات کیږي د دې زیان تاسو څه بولې تاسو د پوهنې د وزارت د مرستيال په توګه دنده تر سره کړې ده د شرایط په برخه کې کار پوي است پر راتلونکي نسل او د هیواد پر راتلونکي یې هغه څه ډول ویني
یو خو زبا یو برخه پر یازی تاسو ته جواب کوم هغه تحلیل نه ده او یو برخه به تاسو ته په اصطلاح د واقعیتونو پر وړاندې بیان کوم دا هم تحلیل نه ده مثلا تاسو وګورئ دا اوس افغانستان پسماندګي په اقتصادي لحاظ د نیم نسل دا پسمانده کا په تیاری کې کا تعلیم او قوت تعلیم خو قوت ده قدرت ده
بالکل
دا ته ضعیفه کا دا به صلاحیت تک ناتوانه کا ضعیف کا معنی دا چې ته دې کولنې مور ارادون کې مور هغه به استواد دې دې توان یو کوم توانې د خلک کې شک او شکوک کوي او په اسلام باندې دې دوی شک راځي په احکام باندې دې دوی شک راځي دا که چې د مقابل طرف دا د اسلام احکام استعمالوي او که تاسو د اسلام احکام استعمالوي بیا سره حیران تراسي دې چې په دې آیت په دې حدیث باندې تعلیم جواز نه
بله ډیر مننه
پریما مسله دا ده چې پریازی لحاظ دغه د درې کالو دا موږ پلاسو کالو کې نه سو جبرانولای تاسو په 2500 سوالیو کې کډینا عالم نه لري کزینه په ثانوي دوره کې جنکې نه لري
خو
په یو کال یو دوره کې نه جبرانې کې دا ډیر وخت واړی
بله کور ودان ننګ سه په دې هله چې د دوی د مشرانو نه د طالبان د مشرانو یو کس تاسو سره په یو مناظره کې برخه واخلي او په دې برخه کې بحث حاضر شي کور ودان له تاسو نه د زړه له کومه مننه کوم سه بریالي اوسئ د دې نوراندې په جرمنی کې دا څوام ځل دی چې په خلکو بریډ کیږي او په بریډونو کې د چړې نه کار اخستل کیږي د دایش په ورسته یې د اچ وای بریډ دوی کړی دی او په کډوالو د دې بریډ اغیزې په جرمنی کې د خپل همکاري هلی اسد سره چېړو په خیر راغلی هلی جان ستړي مشه اول خو په دې اړه نیو جزئیات او تازه معلومات کرا سره شریک کړي
ډیر مننه تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه بلې د غبري چې د جمعې په ماخام په د جرمني نورد راین ویسفالن ایالت په زوننګن خار کې د یو جشن په ګډونوالو باندې وشو تازه جزئیات دي چې په دغه غبري کې درې تنه وژل شوي دي همدارنګه اته تنه چپیان دي او د دریو تنو هغه روغتیایي وضعیت خودل شوی چې نازک دی. یک شنبه ماخام بیا د امدغه دوی خې تورن کس چې د سوریې وګړي دی او په خپل ځان پولیس ته سپارلې دی، ویلي دی چې دغه پیخه دوی تر سره کړی دا هغه پولیسو نیولې دی. دا په اړه به تحقیقات کیږي. خو تازه موضوع دا ده چې دا په جرمني کې څو امنیتي پیخه ده چې د کډوال لوري رامنځته کیږي، او دی لدی وړاندې د افغان او سوریایي کډوالو په تړاو د جرمني د مختلفو چارواکو خبرګونونه راپارولې و. همدارنګه دا مو وګړو چې د دوی په خبره چې د دوی قضیه باید وځړول شي، یا هغه افغان کډوال یا سوریایي وګړي چې دغه ډول بریدونه تر سره کړي باید خپل هیوادونو ته ولېږل شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، همدارنګه د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر، همدارنګه د جرمني دوه ګوندونه چې په هغه کې یو د اپوزیشن ګوند دی، سوسیال دیموکرات او سوسیال مسیح دیموکرات، دوی په دې تړاو سخت برګون خودل او دوی ویل دي چې دا ټول افغانان او سوریایي وګړو او چې د پناهغښتنې قضیې سب کړې دي هغه باید ویل شي او دوی باید خپل هیوادونو ته ولېږل شي.
دا خو یو اړخ و، خو د خلکو په چلند کې هم توپیر ونی په لنډه توګه میرمنی.
بله بله، ما څو ورځې وړاندې له ځینو افغانانو سره خبرې کولې، په هغوی باندې مې رپورټ جوړ کړی و. هغوی همدغه اندېښنه ښودلې وه چې دوی سره توپیر چلند کېږي د نورو کډوالو په نسبت، د دوی قضیې ځنډېدلې دي، دوی ته مرستې په وخت نه رسېږي، همدارنګه په عام ټولنه کې له دوی سره ناوړه برخورد کېږي. بیګا مال ایوی کډوالې کورنۍ سره چې یو ښځه خاوند و، هغوی په یو کم کې اوسېږي او څو میاشتې مخکې جرمني ته راغلي، هغوی ویل چې زموږ قضیه عموما داسې کېږي چې په شپږو میاشتو کې د یو چا قضیه اورېدل کېږي او هغوی ته یو ځواب ورکول کېږي چې دوی په جرمني کې منل کېږي یا ردېږي. هغوی ویل چې زموږ له شپږو میاشتو ډېره موده کېږي، خو تر اوسه زموږ بلې بلې زموږ قضیه هم تر اوسه نه ده ثبت شوې. نو دوی خبره چې دا د همدغه پیښو هغه منفي او عقب چې دوی ویني او ممکن دا لا وغځېږي او لا د دوی په تړاو هغه فضا تنګه.
ډېره زیاته مننه کوم هیلې جانې، بریالۍ اوسې او سرلوړې کور ودان،
سلامت
خوشاله اوسې. بل پلو د بریتانیا په مرکز لندن کې د اگست په څلورشتمه نیټه د بهر میشت افغانانو جرګې په بلنې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار حقونو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. زموږ خبریال قاسم مندوخیلی په اړه رپورټ لري.
په لندن کې د بهر میشتو افغانانو جرګې دا غونډه د هغو هڅو کارګزاري بیانولو لپاره رابلل شوې چې د سرنی کال د وایه یا سور په میاشت کې یو پلاوی په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د انجونو د شونځیو بیا پرنستلو په باب لیدا کاته کړیول. د بهر میشتو افغانانو جرګې په وینا چې د افغانستان اداري او سیاسي مشرتابه د انجونو د زده کړو په باب یو خوله نه دی.
په افغانستان کې د واک دوه مرکزونه راوځي شي دي، یو اداري مرکز دی چې هغه کابل دی، په کابل کې اکثریت مشران روحیه مثبت دی، دویم مرکز دی هغه سیاسي مرکز دی چې هغه قندار دی، او متاسفانه قندار ته لاسرسی سخت دی، تر اوسه پورې موږ بریالي شوي نه یو.
په افغانستان کې د دې دریم کال دی چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو شونځي لا هم نه دی پرانیستي. نړیوال ټولنې د شونځو د بیا پرانیستلو هڅه کړې، خو طالبان له خپل دریځه نه دی پرشاسوي. دا چې لکه د بهر میشتو افغانانو د جرګې د استاذیو په وینا د شذو د زده کړو په ګډون د ټولو چارو واک د کندهار له سیاسي مشرتابه سره دی، نو بیا له د نورو طالب چارواکو سره د هغوی لیدل په څه معنا؟
تاسو قرآن ته وګوره، اولین لفظ چې تل راځي اقرأ دی، دا علم دی، د لیکو لوست دی، نو دا نه ورکړې حق دی. دا مشکلات شته ځکه هم ګراتول شي، زه په دې باندې بحث کوم. هغه چې څه کوي هغه بیل مسایل دي، مګر موږ افغانان وایو یقین وکړو کې من حرکت و نکو ام دغه بدبختی و منو نه موږ دا به چې نور افغانان ځان سره ملګری کو. تاسو دنه په کانفرنس کې ولیدل چې په دې کې ډېر نخبه عالم پو افغانان چې موږ سره په دې جرګه کې نو ول هغه تشریف راوړی دي، هغه موږ ول شغل موږ سره هم نظر شي هم غږی شي.
په لندن کې د بهر میشتو افغانانو جرګې غړي وای دوی تکل لري چې خپل جرګه نور هم پراخ کړي، چې د نجونو پرزده کړو د بندیزونو په برخه کې د طالبانو پر رژیم فشار ډیر کړي.
منګ غواړو خبرې ورسره وکړو، ناستې ولاړې وکړو خپل افغانانو سره، او دوی د تا واڅو چې سپیشلی افغانان دي د وطن سره او خلق سره مینا لري د خپل وطن لپاره خدمت لپاره خو هم موږ سره په امدا جرګه کې او ځای شي او دغه مشکلاتو ته پای ټکی ورکو او د وطن جوړ شي.
په افغانستان کې د شذو پر زده کړو د بندیز لري کولو لپاره د بهر میشتو افغانانو هڅې هم ردی چې د طالبانو رژیم لخپلو پریکړو پر شا کړی.
بله شکه زما په نظر چې هر یو ناسته که چیرته د افغانانو سره ناسته وي د سیاسي سره وي خصوصا د افغانانو سره چې هغه ملي فکر ولري ګټه پکې لري. نن ورځ موږ تاسو وینو چې په لندن کې هغه کسان واقعیت را ټول شوي چې هغوی ملي فکر لري، افغانستان غواړي، افغانستان کې جنگ نه غواړي، غواړي په افغانستان کې د رقم یوه پالیسي رامنځته شي چې په هغو کې د افغانستان خلک پکې خپل ځانونه اس پکې احساس پکې وکړي.
طالبانو په 2020 کال وخت ته رسیدو پس ګڼ سختري ځامرونه کړي لکه پروشجو د کار بندیز، تر شپږم ټولګي پورته د جنونو پر تعلیم بندیز، د شزو مخ پټول یې جبري کړي، پر سیاسي ګوندونو او مدني فعالیتونو بندیز لګول سوی، د بیان ازادي محدود کړي او یو تازه امر یې دادی چې شزي سندري، نعتونه او قرات په لوړ غږ نسی ویلای. قاسم خان مندوخی، امریکا جغ، لندن.
پر فلو د جمهور غوښتونکو ګوند انتخاباتي ټیکټ مرستيال کاندید جی ډی وانس د یکشنبه په ورځ ویل چې ترامپ او هغه ټاکنې وګټي نو په متحده ایالاتو کې به په سخت جنین فدرالي بندیز مونږ لګوي. په مخکې رپورت ته
د جمهور غوښتونکو ګوند ډونلډ ټرمپ د ټاکنیز ټیکټ مرستيال جی ډی وینس نه د یکشنبه په ورځ د ان بی سی سره په یوه مرکه کې وپوښتل شو چې آیا هغه بجمنه وکړي چې د نومبر په میاشت کې به د انتخاباتو په صورت کې په ملي کچا په سخت جنین بندیز ولګوي او کنه.
زه په بشپړ ډول دا ژمنه کولای شم.
دا هغه جواب دوه ورځې وروسته له هغه راغی چې ترامپ خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل ولیکل چې زما اداره به د میرمنو او د دوی د زیږون حقوقو لپاره ډیره خوي. خو په کانګرس کې ځینې جمهور غوښتونکو په سخت جنین په ملي کچا د بندیز لپاره فشار اچوي. د ان بی سی په امریکا کې په خاغلی وینس په دې اړه نور هم فشار واچول شو او دا غنی او پختل چې آیا که ترامپ پولیس مشر شي نو دا ډول قانون به ویټو یعنی رد کړي او کنه.
زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي. هغه په ښکارا توګه چې هغه به وکړي.
د دیموکرات د ولسمشری لپاره کاندیدا هاریس او د ټیکټ مرستيال والزي خبرداري ورکوي چې که ترامپ وګټي نو د زیګون حکومت به د منځي یوسي. ټیم والز د دیموکرات ملي کنونسن کې په دې مسلې خبري وکړي.
دوی به د کانګرس ملاتړ سره او یا پرته په دې هواد کې سخت جنین منع کړي.
شنون کې وایي چې د دیموکرات ګوند ملي کنونسن کامیاب و. دیموکراتان هیله لري چې دا په ټول پښتنو کې ډیر مهم وګرځي. په عین حال کې د هریس او والز کمپاین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کمپاین د پیل راهسي 1500 سلويخ ملیون ډالر راټول کړي دي. خپل واک سناتور برني سانډرز په دې اړه محتاط خوشبيني څرګنده کړې ده چې کاملا هریس په اسانه د ټاکنو وګټي.
زه فکر کوم چې دا به یو سخت کمپاین وي. زما په فکر د ولسمشر مسچاله اوس د ګټلو ښه چانس لري. هغه به خامخا د میلیونونو رای سره زیات رای وګټي او زه فکر کوم چې هغه د هغو ایالتونو چې د سخت مقابلې چانس لري پکې د ګټلو لپاره خورا ښه چانس لري.
جمهور غوښتونکو سناتور ټام کارټن د هغه سره موافق نه دی.
ډونالډ ترامپ مخکې ولسمشر وو. د امریکا خلک پوهیږي چې هغه په خپل لومړی دور کې څه وکړل. دوی پوهیږي چې هغه د کاملا هاریس او جو بایدن په مشرۍ په تیرو څلورو کلونو کې د کوم مشکلاتو څخه تیر شوی دی او له همدې امله دوی سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ بیرته راستنېدو ته چمتو دي.
دواړه ګوندونه بداونې په ویلابیلو ایالتونو کې کمپاینونه وکړي. هاریس او والز به د چهارشنبه په ورځ په جورجیا کې د بس سفر پیل کړي او ترامپ د پنځشنبه په ورځ په ویسکانسن کې او د جمعې په ورځ په پنسلوینیا کې غونډه وکړي. دا و د ویرونیکا اګلیژیا د رپورت پښتو ژباړه د نظر یوسف سي امریکا غږ.
ستاسو د ملتیانا د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د دې نه وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبری خبرونه وړاندې کیږي چې زما همکاره لینا روزبه به تاسو ته وړاندې کی. شپې ورځم په خیر. علامه مل. د
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د